آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغ لای په دهل چې د جمی داش په ورځ مو په خوخی سره تیر شي په دې ونې کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي یو شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د جنونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوښو ځانو د پروگرام لنډه برخه هم لري یاد ما باسي خو پایل تاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم عزت دلمند ولایت کجکد ول سوال د زناور د علاقه خبر کوم روز مردا کندا کنمریز گنجو د غړول د تنگیته اوس په کنمریز کې پاوته کې یو گنج دی دادا یو گنج دا سرش پشی په د سړک باندې لار نه پیدا کیږي وران ټکرونه غوي وخت کیږي نو دا ګرد خلک وره دا یو گنج سره دی هغه تنگیته چړول د اورور یو گنج په تنگی کې د چندانی څوکل نه ورس تنگیته هغه د وطن ډیر لیر دی نو موږ د اسلامي امارات څخه دا غواړو ورور چې دا د تنگی گنج بیرته دا ډیر تر واړی ورور دا غزما ځخه ته لون مشران پر ورسوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم د افغانستان اسلامي امارات څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دای دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې دای په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول شي د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم د افغانستان اسلامي امارات څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دای دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې دای دې په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول شي د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه دا غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي ورادو اوریدونکو ته ورورا د تخار د ولایت د درکته ولسوالۍ د نورخیل اوسېدونکو هم تماس نیول ورورا غاړي مې وړاندې چې دا کومه نامې ده کارتونګې مې شکایت دغه دی ورورا د درکته ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دې خیرې دې صاحب وو به تر سړک پي ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولن نه دي صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخستې دی ورورا اولیو دیوالونو مزیکی را خراج کړی صاحب درخت را وښولې دا دیوالونو استفاق والله نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري او کومندانې ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستامو او حل او ترزل سره کیږي دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکي دغه وسی سلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ او پدغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي کېدلی یا طالبان څه د خوشتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یا استادان زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شنه نظر دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د آزادی ریډیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. زموږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی، ځکه چې هلته ډالر کښته شي، مسلم نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي، یو ډالر مثال یوه روپۍ ولوړ شي ډالر، دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلم چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي، دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې چې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شي نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځینې وایم. خدای دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي، دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم آزادی ریڈیو کے درمن اوریدونکو. آج د هلمند ولایت نادالی ولسوالی د سرپاڑی کی کیما د تصاوی سیمه زمیاری کنی ولیدا دلته خدیناست سیمه کاټان چندانی کار نه کی مخابراتی شبکو سره بیخیم مجبور ی.
آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. آزادی ریڈیو کارکون ته مودغه هیله و ارزوده جزمور رغ در اسلامی امارت در مشران پری ورسی بر پخوا پا دوی افغانی و اول وار پا یوانیم افغانی و بیا پا دوی افغانی سو ووز پا دولسنیم افغانی دی. نو بمساکلا که دیر خلق شکایت که دیر خلق راوتلی دی، زمور رغ در لورو مقامات پری ورسی ویشی دا برد بر تا اصلا که پخوا پا دوی افغانی و وزی پا سلور افغانی که پخوا په دوی افغانۍ وزي په پنځه افغانۍ کې خو در پنځه افغانۍ دی نه ګرانی. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شي نه لري، بلته شاروالي روپۍ جنې غواړي، هلته دا برق پی دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نسته. نو زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا آزادی ریڈیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه د سرافۍ کې. عزیزانو، زموږ فریاد د لوړو پورو چارواکو ته ورسوئ. یو ډېره سختي راوستلې ده، یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سه د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سولو د هغو سواشرونه اخي او زکاتونه ځینې ټولوي، او علما او دوی خپلواکه نه سوله، دا د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره، او سواشرون چې دي هغه دوی اخي. پخوا به خلک بې امامان تور کول، او هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي پکښې په دې کې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبر می کوله د آزادی رادیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت ته کې چې پولو سوالی کې دا وبه ډیر ورځ ورځ کښته روانې ده. خلکو چاره به را خرڅه وبه ولاړې 200 شل 200 دا 80 متره سمسولان ورچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کې سمسول لري. نو مخلوق په دغه عذاب اخته دی ورور، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته را کش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخ خوږو ته ویزو او د پاسپورت د چنده خرچا. که چیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه هوښیار متخصص وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ردیو اور سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دادم دا په ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندي ویډیو بندي دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا چې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی الله دې خپل خیر کې موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وتري مسلمان ورسي د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندي تصویر بندي دا هم نه کې امکان نه لري
السلام علیکم دزادی رادیو او ټول کارکون کو سلامونه ز د کندهار سم خبر کول نو د فنای شبخانی د میرویس روختن په اړه مې د زموږ ځختر لور مسلینو پر رساو ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوی نه کانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او شنا کې چې داله هم په مریضانو رانیس نو موږ ولکه په دغه اکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي ورور پیسې چار څه راځي هغه د شبخانی د امیرینو در مابین سره ورکېږي نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړل ورور زه خپله هم اوس یو مریض یم یم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیس
دا ازادي رادیو ټولو قدرمن همکاران او ریډونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو يم لند پیغام پرېږدم دا چې ژمه پر رسیدو د نو دین هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه دا چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده نو هر ژمه نوې کورتی او صدران اخلي هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي کېدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي هیله ده زما پیغام نشر
سلامونه ونې کې هیله خیر عمران وی سلام له خوست ولایت څخه د زه ډېره ډوکر کوونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په کې کوشش وکړي چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د سیستم زیات ده د سینه بغل او کلینو کونه مون کمزورې د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه هغه مو غواړي دوا او شی تر اسه مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خوا ته ډیر کمزورې د مثال کلینو
سلامونه نیکی هلی ازادی رو کارکونکو اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی زندانونو ته چول وهله ټکول یا په دار ځړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي دغه زورونی طالبان باید وغندي زما فکر تر دې دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد رادیو ٹولو کار کون کو اور ادن کو تو سلام نہ وایم ز محمد اللہ سائل گومن لسال و سیدن کا مزار خیر د کلیم او مش خستون ز دغه سه او کنٹینیو شای کار نه کی بیت سنٹینیو شای رات منظور سس او سڑک م بیخ می اندازی زیات خراب مسل مرزان شای پیش ل دغه ز کی بل لسار سر وی پوره سز مش درې گھنٹه مزل دغه خراب ایلار نو اله من دغه جس ما میسج نه شرکی
اور ادن کو دا استاد سے پیغامونه چی پر بلا بلا مسلو مو ازادي رادیو تفریح وو موږ هم در تخبار کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوس هم راځو د ورک شو عزیزانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ہزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسه ویدی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پسیاسانه ده او کورنۍ ډیره خوابدې ده، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جملا محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې بیخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه خادم صاحب صفر اوه صفر پنځه اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نفر چې د شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی. بل ور کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اوه سفر شمیره بیا تکراروم سفر سفر درونیوی اوه دوا اته اته سلور سلور یو اوه سفر
د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلي دي د سیم کارت څخه نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې شلافمنه او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره درته اعلانوم 0 اویا 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت نه نیسم السلام علیکم به احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلې د کوره او بیا په درک او په تنل نه لګي اوسه پورې کو چته معلومات په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 اویا 0 0 8 0 0 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ اختل کور تو ایزا نظم بیرتا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکوون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تگریش ولسوالی اسر زمری دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا دا لس دولس کال کیج تا خپل کور نترکسوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دانو نه پوری بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریو شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 0 8 0 0 0 سلام د 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو سلام په دې لږ جوړ بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زړه د ورکو سوا جزان د پاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه بندور کار دی زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی اوسیدونکي دي د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوا ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزونه مسالې ز خبر کوم د فلایډ کلی د زینالدین کاکو زوی د جمهوریت کبرکته که څوک معلومات لري او څو څو په کندهار کې د کډې په خبره ما راغلم ما په دغه مشوره کې زنګ راته وي تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده. تر بل پیسې شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کوم کاري راسره وکړي هغه شمېره پیسې شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا پدای شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري مور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او سلام
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
صبر وکړ صبر وارختا وارختا نشي پام کا وزن گیا چرته داس مهیر بیا نشي صبر وکړ صبر وارختا وارختا نشي پام کا وزن گیا چرته داس مهیر بیا نشي خل بی وفا دی خل بی وفا خل بی وفا دی خل بی وفا خل بی وفا دی خل بی وفا خل بی وفا
آزادی میلما
دی آزادی میلما دی خبرونه تمو زنوریاس نوری هر کلای کوم دی خبرونه تمو داسې او څوک میلما کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلما نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنې ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علیمه خزان په لیسه کې یو مشهور لیسه ده. پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپله زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره د ټیلو دفتر سره. اوس هم فعلا وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې وو ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې وو. یعنی په کومه سنه کې زما خپله دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې وو. ډېره یو ښه دوره وو. پوهنتون مې د اوس ویلي دی. بعد له هغې نه هغلته خو یعنې دولسم اسناد پسې څوک اخیسته که نه، هغه یعنې ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې د امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په د عمارات کې وویلې. هلته مې لیک دسې اخوا دې خو بس مشکلاتونه وو. خو موږ کوشش وکړ سره دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې سې موږ اقتصاد ضعیف وو او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله. یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنې د یو سړي منصب معاش د هغې رده ډګروالي وو، دومره معاش یې نه وو. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه سه کوي. ما وغوښته سه دولسم مې خلاص کړی وو. ما غوښته سه زه وظیفه وکړم. یعنې وخت مې نه سو پیدا کوی. بیا په اخر کښې مې تصمیم ونیول سه اول کښې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنې ښه وو که نه. دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سه دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم سه. باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم. ولې په دې سه زه زما قوي نه یې، زه نور نه سم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سې داسې وګوره، د اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه وو. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې سو لې ګډوډي وو. اوس عمارات سره راغله. بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. فعال ده خو مخصص خو نه د ښځینه وو لپاره، نه د فیمل لپاره، نه د نارینه وو لپاره.
اداره او
ډیپلوماسي. اداره او ډیپلوماسي وو.
دا مو خوښېده دا رشته؟ او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشته سره مو تړلی ده دغه کار چې مخکې وړئ؟
بله، بس تړلی دي وو. خو هسې نه، خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه. موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسر یم. یعنی ټول هغه خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره. څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي. څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید چې څه وکړو. څه موږ په خپله پښو ودرېږو. اوس همدا پروژې سي د خود کفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم په خپل اکسپانه کې لاند لیکلی دی چې وایرازې چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لري، کلیوالې خزې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو کلیوالې ښځې خو څه کوو، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې. دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به توفیه ورکول. مثلا ښځو ته به مې تاسې دا حق لري، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر متبر که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی و ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلی چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کار کوونکي پاتې شوي یاست؟ او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلسو ولسوالۍ، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې. 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بې وزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې، په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه کړی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د پکتیا دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم. لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه سکونډه کېږي، هغه اقل که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل مېړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا نشته ضرورت لري. مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه او ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مسیسي وي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پیل حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جو تیلو. یو دفتر څه تقریبا د 30 کاله کېږي صدای فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو تیلو هغه پروژه ده که نه چې یو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي. اما کوم کس مستحق وي، هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي، کولی شي په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، ډیره غټه سرولنه ده، ولی په دې ساغه بل څوک نه لري، وړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه وړي، نو مجبور شي دغه ښځه باید لاسنیوی وسي او دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي؟ هغه چې په کورنۍ کې وسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دایما عادت ته کنه تبعیض هېڅ خوند را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې، ساغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سي پیسې لرله، سرمایه یې لرله، کنه هغه خو اوس وایي څه نسته، هسه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې سر ده. یعنی اوس په اوس فعلي شرایطو کې دی، هغه که نارینه لري او که نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده. ټول مرستې ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
یو د چې ډیر مستحق ده، یو د چې ډیر مستحق نه دی. دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرستې ورسوي، هغه لومړیتوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي، چې هغه په کور کې سرپرست نه لري او نانور د کور نه لري، دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، حکومت وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ماته بېخي ژړا رسي. یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنی ټولې ماته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د یو نم نظارت کوله، سه موږ دا سروې کړی وو، د خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دا اره خزه به دیسه د خوشحالی نه ورته سپتا په لب زړل سوته خدا او مې بشي نه لرله ستا سو بیا راځي ته موږ پښتنه کوي. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بشي ټولې موږ ته دیسه سو الګه خواندې مندي قسم داري وای په څنګه وکي پښتنه وکي سو اوس خو نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې سزان سي کنه، اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي. دومره صمیمي دي د خلک
ډیر ښه. اغلی زیرک تاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو باندو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
ونورې صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې همدغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالی او قضای وویلې، بل زوی مې د غاښو پرتیس دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وی او کل پوهنتون وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلی په ویزټ، باندې هلته ویزا لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، څه کار هم نه یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه ده، هغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم، و یو کال پوهنتون یې وویل، بعد له هغه نه پوهنتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل چې ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه دې څه زده دي، هغه دې هم له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پوهنتون وایي بیکاری نه، اوس هغه مت
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
د یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او د بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بله ورځ مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایي، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای ورحمت زه بیا افسري وایم، هلته سره
نه خپل خوخه ته د پرې دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرستې رسولی دي په تېره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوئ آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا یې دوی نه نظارت وکړو یې دوی د کارونه نظارت وکړو یې دوی دته نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوي لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې موږ ته یېغونه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي نه کوي وکن کمښت راغلی ولی په دې څو ډیر مؤسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کمه ده د کرنې په تیره بیا د دغه ښځو چې تاسو لاسنیوی کوي د بېوزلو هغه برخې مو ځانګړي کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي یعنې قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په ټیلو د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي په خلکو باندې توضیح کړی دي یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د ټیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړې مثلا د ښځینه وو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نه میلې مثلا ته کوم کار کوئ سي باغ غواړي مفتري غواړي سبزيجات غواړي هر څه چې دوی خپله تقاضا کړې دا موږ هم راسته ورسره کړو
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د غو سره علاقه لري
نتیجه یې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي که فارمونه مور ته جوړ کړی وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې مو هم ورسره داسې مرستې کړې دي
تاسو باور وکړئ نورې صاحب موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده بله ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلاین سروې او انلاین سروې کوله بیا څه لاړم تاسو باور وکړئ چې موږ دوه مېږې ورکړې وې کنه اوس یې هغه دوه مېږې ونه چې سره میتر جوړې کړې بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زېږوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بېرته هغه چې موږ ته مېږې سي غټ سي او نور بچې وزېږوي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو یعنې خلکو رامېتر جوړې کړې مثلا د دوه میګونه یاري ولس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکړئ چې هغه غوای که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت کې تیر شوی دیغه اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅه کړې ده دیغه په ایواز باندې میګي اخیستې یغې دیغه نه سودانه جوړې کړې دي یعنی ډېره ګټوره وو دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معمول ته سره رسولی ده په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولې کوئ چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتو کې مې کار کړی د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولنو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ترینګونه ورکړی دي خلکو ته مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی په یو کور کې سزت للی مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې زما کار کول جندر افسر وم چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې دې خپله لور ورکړی و حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کې نه مالولې د لور په دې سره نه ده چې د پلار نه دی یا د ښځه په مور کې نه لري. دا یې مور دی تا نه دی دی حق دی ته ولې دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه. صدا خپل منګل وو اخیر ستللی وو منګلو ته تللی وو ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی وو. یعنی تا د ترېننګ په باره کې یا تا د هغه خبره په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي. نور صاحب ګوره دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي او د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور خزی مثلا مخکې سه مثلا خزی بتله په یو پروګرام کې به یې ګډون کول کار به یې کول خپله وظیفه به یې سرته رسوله اوس هغه نصیب ده. یعنی د خزی حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو اوس بیرته مثلا په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه یې بس غوړ ګرځي ټول ظلم په ښځه باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول نارینه به هم کېنوله دوه وروره دا د تا حق ده سه مثلا یوه ښځه سې راځي مثلا ته وړو ورته راوړي د سر په سر یې واچوي دی په سر غرو ته جګوي نو ته نارینه یې دا کار باید ته وکړي. دا خو ظلم ده. دا خو ښځه ده دا خو یوه نه ده سه ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي دا څومره غټ ظلم ده. دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ به هم کوله دوی سره به غږېدو. ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی وو.
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي. د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي. نارینه سره د څه ورکړه فکر ده کنه ته چې دوی په مازغه کې پیچکاری سوي د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي نارینه څه څه وایي ښځې منې
همدغه خبره مه
کوه.
هغه د لومړني انتخابات چې د کلي د ولسمشرۍ انتخاباتو که د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تېرو هغو کې نو د انتخاباتو سره دا موضوع ډېره راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی همغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي وایي چې چاته باید رایه ورکوي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
نارینه وو نوري صاحب ما خو کار کوله کنه برابر دې سيناريونه اوس حتی د ښځینه او کارتونه به یې ټولول د سجمې دا به یې ویل په خپله خواښه به یې ویل سه دا مثلا موږ د کورنۍ د ښځو کارتونه کې دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورپسې نه ډېرې ښځې پوه وي. تاسو باور وکړئ چې داسې ښځې وې چې لرې پرتو ولسوالۍ نه به هغه خپل د رایې سنټر ته به یې ځان رسوله. دوی ویلې سه نه موږ د خپلې خواښې باندې ته رایې ورکوو. هغه یوه نیمه نارینه وو صحیح ده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جایی د دوی راي ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل راي ورکول.
مېرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې داسې لازی وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته خوږه خو خیر اوس اوس بېخي نه سه اوس خو د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې ته راتسل سوی ما خوږه خاطره مې سه په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې په دغه وروستی په عمارات کې څه کله دوی راغله او پانتونونه په ښځو باندې بند شو. یعنې موږ ډېره مایوسه وو کنه زموږ شخصي پانتونونه مو ویلې پیسې مو ورکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره ده.
دا خوږه خاطره ده. څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم پښ پښتانه سې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنې ډېره خوشحالی ځای وو چې موږ یعنی امیدواري دې موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پنتون خلاص اسناد هم لا نه واخیستې چې بېرته بندي زور لګېدلو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره وویل.
بله بله میرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي پخپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ د هغوته کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی نه لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي او قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتر د بس وسیسو څخه ښځه حق غواړي او څه غواړي چې اروپایي حق او کنه نه نه، موږ حق اسلام څخه موږ راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایطو چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي. بس کومرو خغه به د الله له طرفه
ډېر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما، او تاسو د نورو برین ټوبونه هیله کوو په دې هیله چې هم دغه څه چې د بیوزلو خزو د کندو او روندو لاسنیوی مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي. و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.